رانو اوریدونکو السلام علیکم د ازاري رادیو د خبرونه تموزه اسمت ساروان هرکلی کوم لمړی د دې سات خبرونه واوري د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM د سه شنبه پورس د بیرنۍ مرستې لپاره د بودیجې غوښتنه پیل کړه د دې سازمان په وینا د اپریل له درېمې د مې تر درېمې نیټې پورې نږدې 110,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي د مهاجرت نړیوال سازمان په یو خبر پاڼه کې وویل دا غوښتنه د افغانستان او پاکستان د پولي ترڅنګ په هغو سیمو کې د مرستې رسولو لپاره پیل کړې چې سختو شرایطو او د بودیجې کموالي د زیانګالو وګړو لپاره خطرونه زیات کړي دي IOM همداراز ویلي دا غوښتنه به له 650,000 څخه تر 1.5 میلیون پورې هغو راستنېدونکو افغانانو ته مرسته برابره کړي چې ډیری یې بې اسناده دي او د پاکستان له لوري د بهرنیانو د ایستلو د دوهم پړاو له امله اغېزمن شوي دي د IOM د عملیاتي چارو مرستیال مشري اوګو چې دینی لیز ویلي ډېر شمېر هغه کسان چې بیرته افغانستان ته راستانه شوي له سخت وضعیت سره مخامخ دي ځکه چې دوی اړ شوي خپل کورونه شتمنۍ او کارونه پرېږدي د ریچ په نوم یو سازمان چې د کډوالۍ او ناورین ځپلو سیمو په اړه معلومات ټولوي د افغانستان په اړه په یو تازه راپور کې ویلي د بازارونو نوې ارزونې له مخې نږدې نیمایي افغانانو د 2015 کال تر فبروري پورې هیڅ ډول بشري مرستې نه دي ترلاسه کړې دغه موندنه په افغانستان کې د مرستو د ژور بحران ښکارندوی کوي چې د نړیوالو مرستندویانو په ځانګړي ډول د امریکا د مالي مرستو تر بندېدو وروسته رامنځته شوی راپور ښیي چې د ستول په خخ پاتې شویو اړمنو افغانانو سلنه د تیر کال له 3 څخه سرش کال 8.4 تل وړه شوې ده د هند وچو میوو شورا له مرکزی حکومت څخه غوښتنه کړې چې له افغانستان څخه هند ته د وچو میوو د لیش لپاره دی یو هوایی دهلیز جوړ کړي ځکه چې له پاکستان سره د هند پوله تړل شوې ده هندي رسنیو نن سه شنبه د یادې شورا د مشر ګونجن جین له قوله ویلي چې دوی دا مهال حکومت څخه همدا غوښتنه کوي افغانستان ډېر ممیز انځر او زردالو تولیدوي خو اوس چې پولې تړل شوي دي دا محصولات هند ته نشي رارسېدی د اپریل په 22 د هندي کشمیر په پلګام سیمه کې د 20 سیلانیانو وژل کېدو څخه وروسته چې له امله د هند او اسلام آباد اړیکې ترنګلی شوې هند خپلې پولې له پاکستان سره وتړلې هند تور پورې کړ چې حمله کوونکي له پاکستان څخه ورغلي وو خو پاکستان دا تور ردوي د پاکستان پوځ د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په مهال د اتو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده د پوځ د عامه اړیکو دفتر د می په 15 رسنیو ته پاستولې خبر پاڼه کې ویلي عملیات د دوشنبې او سه شنبې د ورځو ترمنځ په شپه کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ په شمالي او جنوبي وزیرستان بنو او خیبر کې شوې دي د پوځ د خبر پاڼې د معلوماتو له مخې په دغو عملیاتو کې د شمالي وزیرستان په میرلي کې 3 په جنوبي وزیرستان کې 2 په خیبر او بنو کې 3 وسلوال چې پوز ورته خوارج وایي وشل شوې دي د پوز اعلامیه وایي په دغو عملیاتو کې یو پوزي سرتیری هم ژوبل شوی دی کومې وسلوالې ډلې په دې اړه سنې دي ویلي او نه هم ازادي راډیو په خپلواک ډول د پوز د دغو اداو سپیناوی کولای شي تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اوري د دوه هېد څلورمې غونډې لپاره تابعیاوی نیول کیږي ځینې افغانان وایي باید دا ناشته ټول ګډو نه وي
توقع کوم دا چې د دوه څلورمې ناشته یو اړخیزه ناشته نه وي یوازې طالبان په افغانستان کې نشته
د خوړو نړیوال پروګرام وایي سیلونو په بدخشان کې خلکو ته مالی زیانونه اړولي له پاکستان افغانستان تستل شوي افغانان په خپل هیواد کې له بیروزګاری شکایت کوي د خوست په تڼیو کې د ځنګل پر وهلو د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي اندېښنه شي
موږ د دولت پورګرم نه مدي تڼیو قومي مشر نه موږ داغه خو چې باید دوی داسې بخښمن مان ستړون سره وکي چې دیونو وال چې د باندې کې
افغان قابلیت د چارواکو د فشارونو ترڅنګ خپل نور ستونزې بیانوي
دوی د ارزښت کم ورکول کیږي ماشونه د دوی کم دي د کار بوج په دوی باندې ډیر زیات دی
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت وای د دوحې څلورمې غونډې ته تابعیاوی نیولې دي. د دوی د حکومت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نومې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم تر اوسه د دوحې پروسې د څلورمې غونډې نیټه مشخصه شوې نه ده، خو په وینا یې عملاً په کابل او دوحه کې په دې اړه د چمتووالي لپاره د هیوادونو او سازمانونو له استازو سره ناستې او سلام مشورې روانې دي. د دوحې پروسې د تیرو ناستو ځینې ګډونوال او ځینې پخواني ډیپلوماتان بیا وایي د دوحې څلورمه ناسته هغه مهال اغیزناکه کیدی شي چې په خبره د افغانستان عیني واقعیتونو ته په کتو د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون په هیواد کې په سیاسي او ټولنیزو مسایلو اړوند د طالبانو په پالیسۍ کې بدلون رامنځته شي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې
د طالبانو حکومت په قطر کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوحې پروسې څلورمې ناستې ته د تابعیاو خبره کوي. د دوی د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي چې نوی غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په کابل، دوحه او د دې پروسې ځینو غړو هیوادونو کې په دې تړاو ملاقاتونه پیل شوي دي. دغه طالب چارواکي وویل چې که څه هم تر اوسه د دوحې څلورمې ناستې نیټه وروستۍ سوې نه ده، خو په خبره یې مقابل لوري ترې په دې ناسته کې د دوی د ګډون یقیني کېدو لپاره د اجنډا غوښتنه کړې ده. یا طالب چارواکي زیاته کړه چې دوی هم له مقابل لوري د مشخصې اجنډا غوښتنه کړې او په خبره یې د دوی د حکومت د مشرانو له تایید او جانبینو له توافق وروسته به ناسته ترسره کړي. د یادونې ده چې د دوحې د پروسې مشري ملګري ملتونه او کوربتوبې د قطر حکومت کوي، خو دوی تر اوسه د څلورمې ناستې په اړه څه نه دي ویلي. په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی چې د دوحې په لومړنیو غونډو کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروسې څلورمه ناسته هغه مهال اغیزناکه تمامېدای سي چې د طالبانو تر څنګ د افغانستان نورو قشرونو او ښځو ته هم پکې د حضور بلنه ورکړل سي او د دوی غوښتنې ومنل سي. د ازادي راډیو ته وویل
توقع هم دا ده چې د دوی څلورمه ناسته یو اړخیزه ناسته نه وي، یوازې طالبان افغانستان کې نشته، نور ډلې دي، ښځې دي، مدني ټولنې، سیاسیون، مختلف اقوام، ادیان او مذاهب ده په افغانستان کې، چې د ټولو باید په ښه توګه باندې استازیتوب وشي. همدارنګه د سیمې هیوادونه هم باید د افغانستان په مسایلو باندې مخصوصا خپل سازمان ملل ډیر په ژور د واقعیتونو پر بنسټ باندې باید خپل برنامې وخت ویسي.
د دوحې پروسې درېمه ناسته د تیر 2024 کال د جون په 13مه پایل او د جولای په لومړۍ نیټه پای ته ورسېده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد چې د درېمې غونډې لپاره د طالبانو د حکومت د پلاوي مشري هم کوله، هغه مهال کابل ته لستنېدو وروسته یې په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې د دوحې په درېمه ناسته کې د ګډونوالو هیوادونو استازو له دوی سره د افغانستان د خصوصي سکتور او د نشه یي توکو په اړه خبرې اترې کړې وې. د غراز د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک ویلي و چې په تیره درېمه غونډه کې د 150 هیوادونو او سازمانونو استازي بلل شوي و. دوی له طالبانو سره د دې مسایلو ترڅنګ د ښځو د حقونو په اړه هم بحثونه کړي و، خو په درېمه غونډه کې ملګرو ملتونو د ګډونوالو هیوادونو او سازمانونو استازو او طالبانو ترمنځ د تړلو دروازو تر شا بحثونه وسول. تر هغه وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي روزماري ډیکارلو او د یونما مشرې روزا اوتانبایوا له ځینو افغان ښځو بشري حقونو مدافعینو او مدني ټولنې له استازو سره د دوحې د درېمې ناستې له اصلي غونډې وروسته یوه حاشیوي ناسته وکړه چې ګڼ خبرګونونه هم په دې اړه راپارېدلي و. د سیاسي چارو پو او په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا پروسه تر هغه بریالی کېدای نسی چې په خبره یې طالبانو خپلې کړې ژمنې پوره او په پالیسیو کې بدلون نوي راوستای.
د هغې څولره مې ناشته موږ زیات توقع نشو کولی، لکه داسې طالبان خپله ژمنه کې یا په خپله همکاري کې پاتې راغلي، په دغه شان چې باید دوی کار وکړي، همدارنګه په خپله پالیسیو کې په خپل دریځونه کې نرمښت راوړي نه راوړي. که سکتور خصوصي باندې مو ځینې محدودیتونه وي، که همدارنګه د مخدرات توکو سره وي او د اقلیمي بدلون دپاره کوم کار ولري، زه فکر نه کوم چې لومړی هغه ظرفیت موجود وي او دوم
د دوحې لومړۍ ناسته د 2023 کال په مې او دویمه هغه د تیر 2024 کال د فبروري په میاشت کې د طالبانو د حکومت د استازو له حضور پرته ترسره شوې وي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلیرویش ساته.
د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او ویلي چې د افغانستان په هلمند ولایت کې د روان 2015 میلادي کال د ګوزن دوهمه مثبته پیښه ثبت شوې ده. دغه سازمان ویلي چې د پولیو دا مثبته پیښه په مارچ میاشت کې د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. تر دې مخکې د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې یوه 15 کلن نجلۍ د پولیو په ویروس اخته شوې وه. یو شمېر افغانان وایي چې د پولیو واکسین د اغېزمنتوب په اړه بې پروايي او د پوهاوي نشټوالی د ګوزن د مثبتو پیښو د زیاتېدو سبب کیږي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د لوګر ولایت یو اوسیدونکی مشتبه وایي د کاکا زوی د پولیو د واکسین په برخه کې د کورنۍ د ناغېړۍ له امله په ګوزن اخته شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دی
وایي کله به هم چې واکسیناتوران راتلل پلار اجازه نه ورکوله چې ماشوم یې واکسین شي. ډېره ناغېړي وکړه. اوس چې ماشوم په ګوزن اخته شوی اوس د واکسین کولو اجازه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او ویلي چې په روان کال کې د ګوزن دوهمه پیښه د افغانستان په هلمند ولایت کې ثبت شوې. دغه سازمان ویلي چې د پولیو دا مثبته پیښه په مارچ میاشت کې د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې ثبت شوې. تر دې وړاندې په افغانستان کې د روان 2015 کال د پولیو لومړنۍ پیښه د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې ثبت شوې وه چې لامل یې یو 15 کلنه ماشوم اغېزمنه شوې وه. د دغه دوه مثبتو پیښو تر څنګ د روغتیا نړیوال سازمان روان کال په ټول افغانستان کې د پولیو 18 مثبتې چاپېریالي نمونې هم ثبت کړي. په دغه نمونو کې اته په کندهار، شپږ په هلمند او یوه یوه په کابل، ننګرهار، لغمان او زابل ولایتونو کې ثبت شوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په هلمند کې د پولیو د مثبتې پیښې د ثبت په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت اوس مهال کور په کور د واکسین کولو پروسه بنده کړې او د نجونو په ګډون هیڅ واکسیناتور ته اجازه نه ورکوي چې ماشومان په خپلو کورونو کې واکسین کړي. په کابل کې یو واکسین کوونکی چې نوی غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په هر سیمه کې یو ځانګړی ځای ټاکل کیږي او خلکو ته خبر ورکول کیږي چې ماشومان د واکسین کولو لپاره ورولي. دا وی د لاوډ سپیکر په وسیله د سیمه خلکو ته احوال ورکول کیږي چې خپل ماشومان باید د واکسین کولو لپاره یو سی. هیڅ واکسین کوونکی حق نه لري چې د چا کور ته ورشي ورته وایي چې ماشوم دی واکسین کوم. دلته خلکو ته اختیار ورکول کیږي چې ماشومان معلوم ځای ته د واکسین لپاره یو سی. که چا یو ډول واکسین کیږي کنه نو واکسین کیږي. په افغانستان کې د پولیو د منځوړلو د پروګرام د اماړیکو په خوانی مسول ډاکټر سید کمال شاه د خزینه واکسیناتورانو لوري د کور په کور واکسین کولو پروسه مهمه بولی.
پروګرام کې ډېر موثر پاتې وو چې خزینه کور ته دننه تلای شي یا د ماشومان کې د دې کانالو بیا هم واکسین وای شي. نو په دې اساس باندې کوم خوانی ارقام ته هم وګورو کوم سمو چې په خزینه کې مونږ وو حالتا دی پښوالو دی واکسین تواریخ نه روښمو پرتلري څه پاتې شوی دی.
متخصص ډاکټران د پولیو د واکسین په اړه د خلکو د پوهاوی نشټوالی، لګونډي هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان نه په پراخه کچه د کډوالو ستنیدنه او د غراز د کور په کور واکسین پروسه بندول د ګوزن د مثبتو پیښو د زیاتېدو لامل بولی. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ تیر کال په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې. په افغانستان کې د پولیو واکسین د کمپاین او یو شمېر ماشومانو ته دغه واکسین د نه رسیدلو په اړه په کور دننه او بهر اندېښنې وروسته له هغې زیات شوې چې د طالبانو حکومت د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د کور په کور واکسین کولو پروسه بنده کړه. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په 2024 کال کې په افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې 4 او په پاکستان کې 12 چنده زیاتې شوې. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی هیوادونه دي چې د ګوزن مثبتې پیښې په کې لا هم موجودې دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلورويش ساعته.
د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې سازمان ویلي دي چې د بدخشان په بیلابیلو ولسوالیو کې سیلونو خلکو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي. دغه سازمان د سه شنبې پر ورځ په خپل فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې ویلي د دې ولایت په جرم بهارک او یمګان ولسوالیو کې سیلونو او سختو ورشتونو تر زرو زیات کورونه څه د پاسه 2000 هکتار مځکه او سلګونه څاروي زیانمن کړي دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د بدخشان په بیلابیلو ولسوالیو کې لنګدې وی ونی رئیسی پر لپسی ورختونو او سیلابونو د سیمې خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او په یو بیان کې چې نن سه شنبه د مې شپږمه په خپل فیسبوک باندې خبر کړی ویلي چې د بدخشان په جرم بهارک او یمګان ولسوالیو کې سیلابونو او رښتونو لزرو ډېرې کورنۍ زیانمنې کړي. په بیان کې راغلي چې دغه سیلابونو لامل 233 هکتاره کرنیز ځمکه ویجاړه شوې، 1500 څاروي او 150 مالدارانو ته زیانونه اوښتي دي، خو د څارویو د زیانمنېدو د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړي. دغه سازمان ویلي چې له خپلو همکارو ادارو سره په دغه لرو پرتو سیمو کې د احتمالي غبرګون لپاره د اړتیا په ارزونه بوخت دي. په همدې حال کې د بدخشان د بهارک ولسوالۍ یو اوسیدونکي بلال احمد ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ په بیلابیلو کلیو کې سیلابونو د خلکو کورونه نړولي او مالونه یې تلف شوي دي. سیلابونو دلته پراخه ویجاړې رامنځته کړې دي، یو شمېر کسان یې مړه کړي، د خلکو کورونه یې نړولي دي، د خلکو څاروي له منځه وړي دي، کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې دي. د یوې خوا باران، له بلې خوا د لارو خرابوالی او د غراز له یو شمېر خلکو سره مرستې شوي، خو ډېر خلک مرستو ته اړتیا لري. موږ له حکومت او مرستندویو موسسو غواړو چې د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د بدخشان د یمګان ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد فرید وویل چې سیلاب ځپلي له سخت وضعیت سره مخ دي. دوی د سیلاب لامل د خلکو هر څه له منځه ولاړل، فصلونه او باغونه ویجاړ شول، څاروي مړه شول، خلکو چې هر څه لرل سیلابونو له ځانونو سره یوړل. د طالبانو د حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي د ملي ادارې ویان محمد یوسف حماد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو په بدخشان کې له پیښو سره د مبارزې د ادارې د امیر محمد کامګار له قوله لیکلي چې د بیلابیلو مرستندویو ادارو سره په همغږۍ د مرستې ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو ته رسیدلي او زیانمنو کورنیو ته به رسیدنه وشي. نوموړي د تازه سیلابونو له امله د ځاني زیان په اړه څه نه دي ویلي، خو د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د همدې ادارې رئیس مولوي محمد اکرم اکبري ویلي وو چې د دغه سیلابونو له امله په بهارک ولسوالۍ کې 15 تنه مړه شوي او خلکو ته یې درانه مالي زیانونه اړولي. دغه راز طالبانو د حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویلي وو چې د دوی ولایتي ټیمونه اغېزمنو سیمو ته رسېدلي او له سروي وروسته به زیانمنو کورنیو سره مالي مرستې وشي، خو سیلاب ځپلي وایي لا هم ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي او دا چې شپې او ورځې تر شنه اسمان لاندې له سرپنا پرته تېروي. افغانستان له اقلیمي بدلونه اغېزمن هیواد دی چې په دې وروستیو کې پکې سیلابونو خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولي. د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې په تېر 2024 کال کې نږدې 9 میلیونه افغانان د اقلیمي بدلون له خطرونو اغېزمن شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین د دونیسک سیمې د پوکروفسک ښار یو د سختو جګړه ځپلو سیمو څخه ده. د سیمې ته په وروستیو کې د ازادي راډیو د اوکراینی څانګې خبریال ورغلی او وایي د دې ښار یوازې نوم پاتې دی او کنډوالې هلته د جګړې تریخ حقیقت بیانوي. د دې موضوع تفصیل اجمل ان بیانوي.
د اوکراین په دونیتسک سیمه کې ستراتیژیک ښار پوکروفسک اوس هم د جګړې په کرخه کې د جګړې یو له سختو ډګرونو بلل کیږي. د ازادي راډیو د اوکراینی څانګې خبریال اولکسی پروډایوودا چې د اپریل پر 9 دا ښار لیدلې وایي د میاشتو روسي بمباری وروسته دا ښار په بشپړ توګه په کنډواله بدل شوی. اولکسی وایي پر دې سیمه د 2014 کال له وروستیو راهیسې د روسي ځمکنیو حملو کومه ستره لاسته راوړنه نه ده لرلې، خو اوس یې پوځ د ښار په بشپړه ویجاړولو تمرکز کړی. دا نوموړي په وینا سختې جګړې دې ښار ته درانه زیانونه اړولي او که څه هم په ښار کې ځینې اوسیدونکي پاتې دي، خو ویجاړې دومره زیاتې دي چې دغلته اوس د ژوند کول نږدې ناممکنه دي. یو اوکراینی سرتیری چې په پوکروفسکي جنګیږي ویلي د سختو شرایطو له امله اوسیدونکي نور دا وس نه لري چې خپل مړي تر حدې ورسوي. هغه ازادۍ راډیو ته ویلي مړي یوازې له کوره وباسي او په کروندو کې ښخوي. دا یو ناورین دی. الکسی چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د جګړې له لومړۍ کرښې ریپورټونه برابروي وایي د پوکروفسک جګړه له باخموت سره دا توپیر لري چې دواړه لوري وسته نوري فایبر کیبلونه کاروي. نوموړی زیاتوي کورونه، انګړونه، ونې، ستنې، هر څه د فایبر تر کیبلونو لاندې دي. هره ورځ د په وینا بې پیلوټ الوتکې له ښاره تیریږي. له دې مخکې د اوکراین یو لوړ پوړي قومندان الکساندر سیرسکي ویلي و چې روسي ځواکونه لا هم په سختۍ هڅه کوي څو د اوکراین دفاعي لیکې ماتې کړي او د دنیپرو پتروسک څنډو ته ځان ورسوي. پوکروفسک له دې سرحده یوازې لږ تر لږه 40 کیلومتره لرې پروت دی او دا سیمه اوس د جګړې یو له سختو نقطو ګرځېدلې. د مې په 3مه په پوکروفسکي د یوې اوکراینی قطعې د مخابراتو لوړ پوړي پوځي افسر
په امریکا کې د جګړې د مطالعې انسټیټیوټ ته ویلي وو روسي ځواکونه هڅه کوي چې د مې تر نهمې مخکې دنیپرو پیتروفسک ته داخل شي. د اپریل په پای کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مې د نهمې د بریا ورځې په مناسبت د درې ورځني اوربند وړاندیز وکړ، خو کیف دا یوه تماشه وبلله. یو اوکراینی سرتیری روسلان چې په کروفسکي جنگیږي وایي روسان هیڅکله بشپړ اوربند نه کوي. هغه زیاتوي که دلته وضعیت آرام شي نو بل ځای به پر ولسي خلکو اور راښکته کړي. ته خو ګوري چې هره شپه له سلو ډیر شاهد بې پیلوټه الوتکې توغوي.
له خبرونو ورآخوا،
د خوست یو شپې اوسیدونکي له اړوندو ادارو او ځایي قومونو غواړي چې د تڼیو ولسوالۍ د اد محمد په تفریحي سیمه کې دي د ځنګل وهنې مخه ونیسي. یاده سیمه چې په نشترو، څیړیو، چنارونو او نورو زینتي ونو پوښلې ده، د رخصتیو په ورځو کې ورته له بېلابېلو سیمو ګڼ خلک ورسي او هلته تفریح او میلې کوي. د خوست اوسیدونکي اندېښنه څرګندوي که چیرې د دې سیمې د ځنګلونو د پرې کولو مخه ونه نیول شي نو دا سیمه به د دې ځای د ځینو نورو غرونو او غونډیو په شان شاړه او سپیره شي. نور حال د نجیب الله الوخیل په دې راپور کې واوري.
د خوست اوسیدونکي او د تڼیو د غرییزې سیمې اد محمد ته تللي یو شمېر سیلانیان له اړوندو ادارو او ځایي قومونو غوښتنه کوي چې په دې شنه او تفریحي سیمه کې د ونو او ځنګلونو د پرې کولو مخه ونیسي. دوی زیاتوي د اد محمد د ځنګلونو او ونو پرې کول د دې ځای طبیعي ښکلا او د سیلګرۍ ارزښت له منځه وړي. په وروستیو کلونو کې خلکو څو څو ځله له اړوندو ادارو غوښتي چې په رسمي ډول د اد محمد سیمه په ملي پارک بدله شي او په دې ځای کې د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره د اوسېدو او تفریح وړ اسانتیاوې برابرې شي. د خوست اوسېدونکی محمد جمیل همت چې د سیلګرۍ لپاره د اد محمد سیمې ته تللی مشال رډیو ته وویل:
اوس وخت کې مونږ ولیدل خلک چې دي ونی وایي په دریارو کې ډېر لرګي مونږ ولیدل چې تال دي خلک ونی وایي شنو ونه تېرو خوست دو مونږ د دولت په ارګانونو مونږ دا غاښ کو دې نه دا هیله لرو چې دغه مخه ونیسي او د تڼیو قومي مشرانو مونږ دا غاښ کو چې باید دوی داسې په خپل منځ کې یو تعهد وکړي، یو تړون سره وکړي چې د ونو وال چې دا باندې کې.
د خوست اوسیدونکي له اړوند ادارو د همغوړي چې د اد محمد په ګډون د ټولو شنو سیمو ساتنې ته پام وکړي. د خوست یو بل اوسیدونکي رحیم ګل ساجد وویل:
دولت ته دا پور دي شنه کې ته پوره چې دغه مخنیوي او چې د ځنګلات لکه زنه زیات څه خپل ول چې ولې شوي دي یا یس ولې کیږي دغه باید دولت مخه ونیسي او لس په دې برا کې اما په هوا ورکړل شي.
د خوست اوسیدونکي وویل: که څه هم د پخوا په پرتله ځنګل وهنه کمه شوې، خو دا چې د غرییزو سیمو اوسیدونکي کاروبار نه لري نو د ژوند ستونزې ډېرې شوې دي. ځایي اوسیدونکی نوررحمان غوښتنه کوي چې د غرییزو سیمو اوسیدونکو ته دې یو شمېر هغه پروژې ورکړل شي چې د هغوی ژوند ورباندې په تدریج سره له اقتصادي اړخه ښه کېدلی شي.
بد وختانه چې دغه سیمه خلک ډېر غریب دي، نو داسې کوم اقتصادي غ نه لري، نو داسې کوم کاروبار لري. مخکې هم دوی په دغه سیمه کې کوم ونه چې هغه وهلې دغه طرفه دوی کرنه اقتصاد جوړېدو نه. د دولت نه مونږ هم دا غوښتنه ده چې دغه سیمه خلکو ته یو څه داسې کار وکړي چې هم دغه سیمه ښایسته وي، هم دغه لرګي پاتې وي، هم دغه شته ونې پاتې وي.
د دې پخوا کې د اد محمد سیمې سیلانیان یوې بلې ستونزې ته هم اشاره کوي او وایي د خلکو د پرلپسې غوښتنو سره سره هم اد محمد ته لاره نه ده جوړه شوې. د خوست یو بل اوسیدونکی خیالي وایي:
په مونږ کې یوه لویه ستونزه دا ده چې د سیمه سیلانیان چې دلته سي د سړک ستونزه چې دوی هغه ریښې زیاته ده. نو دولت نه مو غوښتنه دا ده تر څو یې د سړک ته دی توجه وکړي او د سیلانیان مشکل چې دی هغه ورسره حل شي.
بلوری ته د خوست امنیتی مسؤلین وایي په دې ولایت کې تر ډیره د ځنګل وهنې مخه نیول شوې، خو د دوی هڅه دا ده چې په بشپړ ډول یې مخنیوی وشي. د دې ځای د رسمي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ خوست کې شاوخوا 100,000 هکتار ځنګل موجود دی چې ډیره برخه یې په قلندر، موساخېلو، تڼیو او سپیرو ولسوالیو کې ده او د مسؤلینو په وینا په وروستیو کلونو کې د نړیوالو بنسټونو په مالي او تخنیکي همکارۍ د خوست د 5,000 هکتار ځنګل بیا احیا شوی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادي رادیو
پرون د می پنځم د قابلو نړیوال ورځ دا ورځ د میندو او ماشومانو د روغتیا لپاره د قابلو د حیاتي رول د پاملرنې لپاره ډیره مهمه ګڼل کېدله. په افغانستان کې قابلې راز راز ستونزې لري، په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې یو شمېر قابلګانې له سختو کاري شرایطو شکایت کوي او د دې برخې محصلینې بیا له ناڅرګند راتلونکي سره مخ او له زده کړو محرومې ګرځول سوي دي. یو شمېر قابلګانې وایي چې له کافي اسانتیاو پرته په کمه تنخوا روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. په افغانستان کې یوې قابلې چې نه یې غوښتل د امنیتي اندېښنو له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
دوی ته ارزښت کم ورکول کیږي، ماشونه د دوی کم دي، د کار بوج په دوی باندې ډیر زیات دی، خدمات زیات وړاندې کوي، فشار د کار پی زیات دی، ښه کار تر سره کوي، هغوی تشویق شي تر څو حداقل هغه کار چې کړی دی په همدغه معنوي تشویق باندې دوی ستړیا له منځه لاړه شي. بل په ارتقای ظرفیت دوی کار نه کیږي، یعنی زیاتره هغه څه پخواني میتودونه چې دي هغه کارول کېږي. دغه نوي اپډیټ معلومات چې وي دوی ته باید وخت په وخت باندې سیمینارونه دایر شي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این اف پی ای وایي چې افغانستان د ژوند ژغورلو لپاره لا زیاتو قابلګانو ته اړتیا لري. دا سازمان د مې د پنځمې نیټې د قابلګانو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې افغانستان ته د راستنه سویو په زیاتېدو قابلګانې دې ته اړېږي چې د هغو مېرمنو د پالنې لپاره چې روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري ډیر ساعتونه په کلینیکونو کې تیر کړي. د قابلګۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې د طالبانو حکومت په 1403 کال کې د افغانستان په نیمه عالي انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ پر زده کړو بندیز ولګاوه. هغه پریکړه چې د نړیوالو سازمانونو غوسې راوپارولې او دا اقدام یې د افغانستان د ښځو پر روغتیا ګزار وباله. په بامیان ولایت کې د قابلګۍ برخې یوې پخوانۍ محصلې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
خدا خلاص کردیم نگرفتم پس کردم دم قسمی هم امتحانی سمسر شش دارد
اون گخپل نرسنگه ختمه کرده باقا لمره اونایی که چه انستیتیتینه ای و ترل دشپگم سمستر آزموینه مو پای دوار سوالی اوست آمی روختی آزموینه پا دیده همداسی پتمه یو چه سه وقت بلومونگ نه آزموینه اخلی اوست طول مؤسسی هم ترل شوی اخپل خلاص سوانی او دکار گختنی مو
د نسایی ولادي ناروغیو ځینې متخصصین وایي قابلګانې د میندو او ماشومانو د مړینې په کمولو کې اساسي رول لوبوي او که دوی د ډاکترانو تر څنګ حاضرې نه وي روغتیایي خدمتونه په سمه توګه نسي وړاندې کېدلی. د دې ډلې د افغانستان د نسایی ولادي ډاکترانو ټولنې مشرې نجم سما شفاجو ازادي راډیو ته وویل
اینا میتونن خدمات بسیار خوب ارائه بکنن در صورتی که قابله ها در یک جامعه کم باشه
دوی کولای شي چې شه خدمتونه وړاندې کړي خو که په ټولنه کې قابله کمی وي یا هیڅ نوي او یا هم که په معیاري توګه کار ونه کړي مسلما چې ډاکټر په یوازې ځان کار نشي کولای او په پایله کې ضربه
ناروغ ته رسیدي. د طالبانو حکومت لڅبان د درنی مکلونو راهي سلشپګم ټولګي پورته د خوندزیو او په هنتونو دروازې د انجنونو پر مخ تړلې او تیر کال د هغونجنونو پر مخ طبي انسټیټیوټونه هم بند کړل چې ټاکل سوی و ل فراغت وروسته د ماینده او ماشومانو د پالنې په برخه کې کار وکړي. د په داسې حال کې دا چې د روغتیا نړیوال سازمان د تیر کال په جوزا میاشت کې ویلي و چې د مخنیوي وړ مړینې په افغانستان کې هر ورځ د څلیرویس میندو او یو سلو وشپته نویو زیږیدلو ماشومانو سوند دخلی. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال محمد حسن غیاسی څلور میاشتې وړاندې ادا کړې وه چې افغانستان د ښځینه روغتیایي کارکوونکو له کمښت سره مخ نه دی او په خبره یې په هیواد کې کابو ډېر زره قابلګانې شته چې په روغتیایي سیستم کې شاملې نه دي. خو د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این اف پی ای نه میاشتې وړاندې ویلي و چې افغانستان د میندو او روغتیایي اړتیاوو د پوره کولو لپاره تر 3000 زیاتو قابلګانو ته اړتیا لري.
خدای رسول ته وګوري دوی په گاډی کې رانه سي ځان ته په گاډی نیسي د افغانستان گاډی د افغانستان سي سامان بار کې کندوز ته ځي، بغلان ته ځي، تخار ته ځي، ورور کوله جلال آباد ته ځي، سي
امه خپل ذمہواری
دي، ګاډي ذمہواری سي، پرمټ ولري، ګیټ پاس ولري، سي امال تم کته کی
دو مده کدرې مده نیولی او بس اوسم نه افغانستان ته لیږي نه مغه ته کیږي دا یو نن هم پنځم شپږم ورځ ده تقریبا سل نه پاره یو سل نه پاره نم زیاتی دلته له مین روډ نه را کوس کړو رای وسو دلته ودرولو نو اوس دا کې مو کې وړ وړ ماشومان دي سره نه ډاکټر ست نه هغه ست سنمیږي نه څه پښتنه پښتنه والا څوک ست
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د یوولسم ټولګي کیمیا مضمون پنځم لوست ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا، چې د پنځه دېرشمې صفې څخه پیلېږي تر یو پنځوسمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، آیا تر اوسه پورې تاسو دا فکر کړی ده چې د انګورو یا هم منو یا زردالو او داسې نورو میوو په پخېدلو ته تاسو فکر شوی دی، پام مو شوی دی چې دوی څرنګه پخېږي، یا هم کله چې دوی پخېږي دوی آیا د خوړلو وړ دي او که یا؟ هرو مرو ګرانو زده کوونکو، تاسو دا فکر کوئ چې د دغو میوو په پخېدلو کې یو کیمیاوي جریان او کیمیاوي تعامل پر بنسټ باندې ترسره کیږي، نو دلته دغه عوامل څه دي چې د دوی ترمنځ د تعامل ترمنځ چټکتیا باعث کیږي؟ لومړی موږ او تاسو یو کیمیاوي کینتیک وایو، چې کیمیاوي کینتیک خپله د کیمیا هغه څانګه ده چې په هغوی کې چې د کیمیاوي تعاملاتو د میخانیکیت چټکتیا او د هغوی هغه فکټورونو څخه بحث کوي کوم چې په چټکتیا او میخانیکیت باندې اثر لري. چې موږ او تاسو دلته کولای شو چې د کیمیاوي تعاملات خپله د سرعت له مخې په دریو برخو ویشو، یو ډیر چټک تعاملات دي، دوهم چټک تعاملات، او دریم ډیر سست تعاملات دي. چې دا ډیر سست تعاملات کیدای شي چې په عادي حالت کې سر ته ونه رسیږي، اوس لکه د هایدروجن او د اکسیجن غازاتو تعاملات په عادي شرایطو کې کیدای شي ډیر سست تعامل وسی چې بدون د یو کټلیست او یو بل عامل څخه دوی تعامل او سر ته ونه رسوي. خو دلته موږ او تاسو راځو یو هم د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا باندې، د تعاملاتو د چټکتیا اندازه کول، د تعاملاتو یا تعامل کوونکو موادو د ساتلو او د نیمایي عمر د هغوی د زیاتوالي لپاره د تعامل د چټکتیا یو عمومي معادله لاسته راوړل سول. زموږ او تاسو لپاره په همدې ترتیب سره یو هم د کیمیاوي تعامل درجه ده، چې په دغه درې مهم لاملونه دي چې یو کیمیاوي تعامل د چټکتیا باعث کیږي. چې لومړی د تعاملاتو د چټکتیا اندازه کول، چې موږ او تاسو ویلي یو ډیر چټک تعاملات وه، یو چټک تعاملات او بل ډیر سست تعاملات وه. په همدې ترتیب د تعامل کوونکو موادو د ساتلو او د هغوی د نیمو عمر د زیاتوالي لپاره د هغوی عمومي معادله ده، چې تاسو په دې ځای کې ویني چټکتیا معادله، دا عمومي معادله. او بل هم د تعامل درجه ده، چې په څومره درجه کې دوی ته تودوخه ورکول کیږي او بیا د دوی ترمنځ تعاملات سره کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا باندې هغه اغیزمن لامل وایو، چې کوم لاملونه د دوی پر چټکتیا باندې چش کوي اثر لري یا هم اغیز لري. چې لومړی یو هم موږ او تاسو وایو د تعامل کوونکو موادو خواص وایو، د تعامل کوونکو موادو خواص، چې خپل د تعامل کوونکو مواد خواص دي، کله چې شي د دوی پر چش باندې د دوی پر چټکتیا د دوی د دې باعث چې دوی تعامل کوونکو مواد چشتي چټک سي. لکه اوس د بیلګې په توګه ځینې مواد لکه سوډیم کلوراید مالګه د برق تیرونکي یا د برېښنا تیرونکي د په همدې ترتیب سره ایډین چې وه هغه د مالګې د برېښنا تیرونکي نه وه. همداسې نور خواص دي، د شیدو درجه او د غلیان درجه، دا ټول په نظر کې نیول دي. بل د تعامل کوونکو موادو هغه فزیکي حالتونه دي، تعامل کوونکو موادو فزیکي حالتونه چې په کوم جامد حالت، د مایع حالت، د غاز حالت، په کوم حالت سره چې دوی وجود لري، دا هم یو مهم لامل دی چې د دوی د تعاملاتو په چټکتیا باندې اغیز اچوي. دریم غلظت ده، چې موږ تاسو په تیل وسط چې هم ولوستل غلزات چې مختلف قیاسي واحدات یې درلودل. عامل یو مهم لامل ده چې کولی شي چې د موادو د غلزات هم د موادو پر چټکتیا باندې څه وکړي، اثر وکړي. او په همدې ترتیب تودوخه ده او کټلیست ده، چې موږ تاسو وویل چې کټلیست هم د تعامل کوونکو موادو د چټکتیا لامل کیږي. لومړی راځو ګران زده کوونکو د تعامل کوونکو موادو خواص باندې بحث کوو، چې موږ او تاسو وویل د تعامل کوونکو موادو خواص چې دي د هغوی د کیمیاوي تعاملاتو د چټکتیا په شوالي باندې هرومرو نه مطرح کیږي. یعنی که چېرې ووایي د نورو لاملونو پر بنسټ یا هم پر نسبت باندې دوی ډېر اغېزمن عوامل دي. د بیګ په توګه که چېرې موږ او تاسو اوسپنه په نظر کې ونیسو، د اوسپنې تعامل چې دی د اوبو سره ډېر سست دی، خو دوی د پوتاشیم تعامل چې دی د اوبو سره بیا کېدای شي چې د چاودنې سبب شي. خو دغه همدې ترتیب سره مختلف مواد چې دوی دغه خواص د دوی پر تعامل کوونکو موادو، یعنې مثال د تعامل په وخت کې د دوی د تعامل پر چټکتیا باندې اغیزه لري، مثبت اغیزه یا هم منفي اغیزه. نو په همدې ترتیب بیا ځینې نور مثال که چیرې حالوجنونو په نظر کې ونیسو، د حالوجنونو فعالیت چې د مثال د فعالیت پر اساس د دوی د چې ډېر فعالیت نه لري، کېدای شي چې په عین شرایطو کښې د دوی چټکتیا هم چې شو اوسې کم اوسې د تعامل په وخت کښې. ګرانو زده کوونکو، د تعامل کوونکو مواد فزیکي حالت موږ او تاسو وویله چې هر څومره چې د تعامل د برخې اخیستونکو موادو د هغوی د ذرو اندازه کوچنۍ اوسي او د موادو د لګېدو سطحه یې ډېره زیاته اوسي، دلته د دوی د موادو د ټکرونو شمیر هم یو له بل سره زیاتېږي. کله چې د ټکرونو شمیر یې زیات سو، په پایله کښې به د دوی د تعامل کوونکو چټکتیا هم ورسره څه کېږي ډېرېږي، چې دا بیا د بېلابېلو موادو تر منځ څه کېږي رامنځته کېږي د هغوی د فاز په حالت کې. که چیرې موږ او تاسو وویله جامد، مایع، ګاز، همداسې نور، که چیرې موږ او تاسو د هغوی تعاملات وګورو، د هغوی د فازونو کښې د دوی تعامل امکان لري چې د هغوی لپاره دا برابر اوسي او په عین وخت کښې تعامل ډېر چټک اوسي. یعنې پر دې بنسټ په عمومي ډول موږ او تاسو وایو په ګازاتو کښې، د ګازاتو په فاز کښې تعامل د مایع او د جامد فاز څخه ډېر چټک دی. جامد مواد بیا کېدای شي چې په پوډر باندې تبدیل سي، په پوډری شکل سره بیا د تعامل په چټکتیا کې د هغوی څخه ډېره مرسته کېږي. یعنې مثال د تعامل په چټکتیا کې تعامل یې چټک کېږي د موادو تر منځ، دغسې په بېلابېلو مثال موږ او تاسو وویله د دوی د لګېدو سطحه یا هم د فزیکي حالت کېدای شي چې تاثیر او اغیزه ولري. د کیمیاوي تعاملاتو پر چټکتیا باندې موږ او تاسو بحث کوو، چې د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا پر چټکتیا باندې د غلزات اغیزه ده، چې په دې کښې موږ او تاسو وایي کیمیاوي تعاملات چټکتیا چې د په معمولي ډول سره د تعامل کوونکو موادو د غلزات سره اړیکه لري. یعنې که چېرې وګورو دوی اتمان د غلزات سره یو اړیکه درلودونکې ده، او په همدې ترتیب د دوی د تعامل کوونکو موادو غلزات چې دي د دوی د زیاتوالي او د دوی د تعامل چټکتیا د زیاتوالي لامل ګرځي. نو په دې صورت کښې که چېرې مالیکولونه او ذرات یو له بل سره یو ځای شي او د مالیکولونه او د ذرو د ټکر شرایط د دې لپاره برابر سي تر څو د دوی ترمنځ تعامل ترسره سي، او په پایله کښې د تعامل د محصول غلزات هم ورسره څه سي زیات سي. دلته موږ او تاسو وایو چې د غلزات هغه اغیزه ده چې پر دوی باندې څه شي کوي تاثیر اچوي. لکه څنګه چې تاسو د امونیم ګاز ته وګورئ په یو اوبلن محلول کښې، چیرې په همدې ترتیب د نایتروجن ډای اکساید سره تعامل وکړي، بالاخره موږ او تاسو وینو نایتروجن په ګاز سره او په همدې ترتیب سره اوبه لاسته راکوي، چې دا خپله یوه اندازه هلته څه شوله د هایدروجن ګاز په سوځېدو سره. د دې لامل سو چې د محصول مواد غلزات هم ورسره څه شي زیات سي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، د تودوخې اغیزه په کیمیاوي تعاملاتو باندې لرو. تودوخه موږ او تاسو ویل د تودوخې درجه چې د زیاتو کیمیاوي تعاملاتو د تعامل چټکتیا چې د هغوی د تودوخې په درجې په زیاتوالي سره زیاتېږي، چې دا بیا موږ او تاسو ته یو عالم د هرهینوس په نوم سره چې په 1883 کال کښې موږ او تاسو ته داسې یو نظریه وړاندې کړله، چې د خپل نظریه کښې موږ او تاسو ته وایي هر تعامل د سرته رسولو لپاره یو څه اندازه انرژي ته اړتیا ده. یو څه اندازه انرژي ته اړتیا ده. که چیرې موږ تاسو په یو ساده فزیکي مثال کښې وګورو، که چیرې یوه تیږه واخیستل سي د ای په یوه سطح کښې یا د یوې نقطې څخه د بی یوه سطح یا بلې نقطې ته، زیات پوتنشیل انرژي پر اساس باندې هغه که څه هم بې ثباتي لري، خو بیا هم د تیږې د لېږدولو لپاره موږ تاسو کولای سو چې د یوې نقطې د سطحې څخه بلې نقطې ته یوه لازمه اندازه انرژي ورکول سي، تر څو د دوی هغه لوري یو د بل څخه د دواړو حالاتو سره د دواړو ځایونو ترمین وجود پیدا کړي یا هم رامنځته سي. نو موږ او تاسو وایو چې دلته د تودوخې اغیزه د کیمیاوي تعاملاتو پر چټکتیا باندې یو مهمه اثر لري. خپل ارهینوس هم د لومړۍ مادې او د تعامل د مسیر د ډېر لوړ ټکې ترمین د انرژي په نوم یاده کړله چې دغه عالم خپله ویله چې د اټومونو د ځای پر ځای کېدلو ترتیب په ټکې کې د ډېرې لوړې انرژي سره، یعنی هغه څوکه چې ده هغه خپله د یو فعال شوي کمپلیکس د ترکیب په نوم هم یاده کړله. زده کوونکو، دلته موږ او تاسو د ارهینوس مادیده وایو چې ارهینوس هم وموندله چې د چټکتیا د زیاتوالي چې و د تودوخې له زیاتوالي سره یوه خطي اړیکه نه لري، بلکې د ډېرو تعاملاتو لپاره د معادلې د چټکتیا له ثابتې تودوخې سره سم. موږ او تاسو په لاندې ډول سره داسې پیدا کوو، که څنګه چې تاسو وینئ په دې ځای کښې موږ او تاسو لرو چې کام مساوي کېږي ای پر دې باندې، بالاخره دا یو اندازه هغه ثبوت د دواړو طرفونو موږ او تاسو لوګاریتم نیولی او بالاخره په نتیجه کښې موږ او تاسو یو معادله لاسته راوړله چې دغه معادله تاسو وینئ دا خپله د ارهینوس معادله ده چې په دې ترتیب سره موږ او تاسو کولای سو چې د محلولونو غلظت او په همدې ترتیب سره د هغوی هغه د تعاملاتو ترمنځ د دوی د چټکتیا په دې صورت کې چې تودوخه ورکول شوې وي لاسته راوړو. یعنی د دې معادلې پر بنسټ موږ او تاسو کولای سو چې په هغه صورت کې که چیرې پنځه پارامترونه نامعلوم اوسي، کولای سو چې څلور نورې موږ او تاسو په دې ترتیب سره څه شو لاسته راوړو. په دې ځای کښې تاسو ای وینې دا انرژي ده، او په دې ترتیب سره موږ او تاسو کولای سو چې نور مثالونه هم په دې باندې حال کړو. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د هغوی د تعامل کوونکو موادو د چټکتیا پر اساس چې یوه اغیزه هغه دا وه چې د تعامل کوونکو موادو د ذرو د ټکرونو فرضیه وه، چې هر کیمیاوي تعامل د سرته رسولو لپاره دې ته اړتیا لري تر څو د تعامل کوونکو موادو ذرې یو له بل سره ټکر وکړي، چې دا فرضیه بیا موږ او تاسو د تعامل کوونکو ذرو د ټکرونو پر بنسټ باندې په دریو مهمو ټکو باندې داسې ترتیبوو. لومړی دا چې د ټکرونو شمېر یې باید زیات وي. هر څومره چې د ټکرونو شمېر زیات وي د دوی تعامل چټکتیا هم ورسره زیاتېږي. دوهم د ذراتو لوري یې باید ټاکلي وي، پر کوم لوري باندې دوی حرکت کوي، یو ځای څخه بل ځای ته انتقالېږي. په همدې ترتیب درېیم چې د ټکر په وخت کښې باید هغوی د ذرو انرژي چې شي اوسي زیاته اوسي، چې دغه درې شیګنې یا هم دغه درې ځانګړتیاوې چې وه دا کولای سي چې د تعامل کوونکو ذراتو د تعامل د چټکتیا ثابت سي. چې موږ او تاسو کولای سو دلته د تعامل کوونکو موادو د ذراتو چټکتیا په کې ثابت توري سره وښیو. نو په همدې ترتیب سره کې چې د چټکتیا ثابت د ځای چې دلته د ټکرونو شمېر موږ او تاسو ته یادونه کوي، آی او ایف چې د خپله د ټکرونو د ذرو هغه کوژوالی ده، یعنی لوری راته بیانوي، او پی خپله یو مناسب لوری مشتره شي چې په کوم لوری باندې دوی څه کوي د حرکت په حالات کې دي. همدې ترتیب راځو، لومړی د ټکرونو شمېر موږ او تاسو وویله چې د غلظت په زیاتوالي سره د ذرو شمېر هم ورسره څه کېږي زیاتېږي، او تعاملاتو چټکتیا لوړېږي. چې په دې ځای کښې موږ او تاسو یو فورمول لرو چې هغه فورمول ایم مساوي کېږي ایم سر بې این مساوي په څه سره پر زیټ سره، چې زیټ خپله د ټکرونو شمېر ده. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو دلته چې ایم مثال د تعامل کوونکو ذرو شمېر ده، او این چې د خپله د لومړیو تعامل کوونکو ذرو شمېر موږ او تاسو ته یادوي. یو مثال هم ورباندې یالو ګرانو زده کوونکو، چې په دې مثال کښې موږ او تاسو ته وایي د لومړني او دویمي تعامل کوونکو ذرو شمېر په یو سیسټم کښې دوه او څلور، څلور او څلور، دوه او دوه، دوه او دوه اوسي، د دوی د ټکرونو شمېر تاسو څه شي کړئ محاسبه کړئ. که چیرې هلته راسو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو ته د لومړني موادو تعامل کوونکو ذرو شمېر او د دویمي تعامل کوونکو ذرو شمېر موږ او تاسو وینو، همدې ترتیب سره مساوي کو ایم چې د لومړني مواد او این چې د دویمي مواد، داسې ترتیب کو زیټ موږ او تاسو ته د دوی د ټکرونو شمېر راشي. دواړه د ضرب په حالت کې دي، ځکه فورمول کې مونږ او تاسو وینو ضرب د دواړو ترمنځ خپل قیمتونه واضح کوو، یو د بل سره ضربو چې په نتیجه کې وینو په د دې دقیقونو شمېر مساوي په 16، 18 او په 4.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته یو ځلی بیا د 12 ټولګي 5 لوست ښه راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو را سره پاتې شئ. او بس موږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع ده سایکلو الکانونه، چې د 850 صفحې څخه پیل تر 850 صفحې پورې به دوام ولري. سلرام سفر کې کیمیا مضمون 12 ټولګي 5 لوست. لزوګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کې مخکې له دې چې سایکل الکانونه وایو، د الکانونو فزیکي او کیمیاوي خواص ویل، چې فزیکي خواص موږ او تاسو ویل چې د سلور اټومونه چې وا د کاربونونه په لومړي سر کې دوی کولای شي چې په جامد حالت کې د سلور څخه وروسته، یعنی د 15 په مایع حالت کې او په همدې ترتیب سره په ګاز حالت موږ هم وجود درلودل. د دې فزیکي خواص موږ او تاسو ویل نن راځو د دې کیمیاوي خواص باندې باس کوو، چې موږ او تاسو ویل چې دوی چې دا کیمیاوي فعالیت یې لرتنو له دې کبله د پارافین په نوم سره هم یادیږي، چې یوازې او یوازې کولای شي چې د دوی د اټومونو ترمنځ د سیګما اړیکه جوړ شي او تعویزي تعاملات سرته ورسي، چې هغه تعویزي تعاملات څخه موږ تاسو د الکانونو یو هم د الکانونو اکسیدیشن حالت وایو، چې اکسیدیشن حالت الکانونو چې دي په عادي شرایط کې د هوا د اکسیجن او اکسیدایزونو په مقابل کې ډیر کلک جوړش لري. او کچیر وګورو دوی چې دی د پارافینو یا هم خپل د پارافینونه چې دی په هوا کې کچیر وسوزل شي، دا ډول مرکبات په اوبر رنګ لمبې سره سوزي او کاربن ډای اکساید اوبه او یو اندازه انرژي ورڅخه تشکیږي تولیدیږي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ. موږ او تاسو ته د پان یو مرکب لرو چې دا تشکیږي په هوا کې د اکسیجن په شتون کې تشکیږي، سوزيږي. کله چې دی وسوزیدل د اوبر رنګ لمبې سره یو درې مالیکول کاربن ډای اکساید او سلور مالیکول اوبه یو اندازه انرژي ترې تشکیږي لاسته راځي. او کچیر الکانونه د یو ښه سون یا هم د سون د یو ښه توکې په توګه د هغوی له سوزولو څخه یو زیاته انرژي تولید شي، د بیلګې په توګه هغه به کچیر موږ او تاسو میتان ګاز په نظر کې ونیسو د اکسیجن سره یو ځای وسوزل شي، کاربن ډای اکساید اوبه او تقریبا 981 کالوري جول پر مول انرژي ترې تشکیږي زیات تولیدیږي یا هم منځته راځي. خو کچیر یو کیلوګرام میتان له سوزولو څخه بیا 50,000 کیلو جول انرژي آزاد سي، بیا دلته سون مواد د پارافینو د ډیرو ځانګړتیاو یا هم د ډیرو ځانګړو تعاملات له ډلې څخه شمیرل کیږي، چې په دې عملی چارو کې له هغه څخه کېدای شي چې شو سي استفاده او خپل طبیعي ګاز د هایدروکاربونونو مخلوط ده. او دا ګاز تقریبا 90% له میتان څخه تشکیل شوی ده. او الکانونه د اکسیدیشن څخه په مناسبو شرایطو کې کېدای شي چې الکانونه لاسته راسي او الکولونه لاسته راسي، الدهایدونه او کېدای شي چې تیزابونه ورڅخه چشي سي ترې لاسته راوړل سي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني، موږ او تاسو فارمیک اسید لرو، موږ تاسو ویل چې میتانول، فارمالدهایډ او همدې ترتیب سره فارمیک اسید هم چشي ورڅخه لاسته راسي. په لومړي سر کې موږ تاسو میتان ګاز دی، فارمیک اسید ترې لاسته راغل دی، الکول ترې لاسته راغل دی او همدې ترتیب سره الدهایډونه چشي دي لاسته راغلي دي. راځو یو هم د الکانونو هغه د کرکینګ تعامل د چې په دې تعامل کې موږ تاسو وایي چې الکولونه چې دي هغه د 300 څخه تر 800 پورې کېدای شي دوی ته یو اندازه تودوخه ورکول سي، چې په دې صورت کې چې دغه الکانونو مالیکولونه چې دي، یعنی د کاربن او کاربن ترمنځ د دوی اړیکه چې ده هغه متجانسه ده یا هم متجانسه
پریکړه ته دوی ترمن داسې ترسره کیږي چې دوی ته د ماتیدینې یا هم د کریکنګ عملیه وایي، چې دغه عملیه خپله یا د کریکنګ انګلیسي کلمه ده چې خپله د ماتولو یا د سفیرولو په معنا سره ده. یعنی په همدې ځای کې زموږ هدف دغه دی چې خپله مشبو او غیر مشبو کوچني هایدروکاربونونه چې شي کیږي د لویو هایدروکاربونونو له ماتیدلو څخه لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني، موږ او تاسو وینو چې د په صنعت کښې د ماتیدینې تعامل یو بنسټیز رول لوبوي چې د تودوخې په لوړو درجو کې د دې تعامل په مرسته کېدلی شي چې په مختلفو عمه نفسو څخه قیمتي کوچني اجزاوې لکه پټرول، ډیزل، د خاورو تیل او داسې نور څه شي سي ورڅخه لاسته راوړل سي. لکه څنګه چې تاسو په دې مرکب کښې ویني، موږ او تاسو دلته په دې تعامل کښې لرو چې بیوتان د بیوتان د کچېرې وایي دې ته تودوخه ورکول سي د 400 څخه تر 100 پورې، تر 600 پورې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه کوچني الکانونه څه شي کېږي ورڅخه ترې لاسته راځي. راځو اوس د الکانونو هلوجنیشن ته راځو، هلوجنیشن تعامل ته. هلوجنیشن چې د خپله د الکانونو د ډېرو مهمو تعاملاتو څخه شمېرل کېږي، چې د یا هم د هلوجنیشن بهر کې کېدای شي چې له کلورین سره د کلورین سربیره کېدای شي چې فلورین هم په کار یوړل سي، آیودین هم وجود ولري. دا چې د الکانونو او آیودین چې د خپله د الکانونو د هایدروجن سره په مستقیم ډول څه شي کېږي تاویز کېږي، او خو فلورین چې د هغه بیا کېدای شي چې یو څه اندازه د څټک خوړلو اغیزه هم ورباندې واچوي، او په همدې ترتیب د فلوریشن په عملیه کې هم باید ورته متوجه اوسو. او راځو موږ او تاسو په دې ځای کښې کچېرې وګورو، میتان ګاز د کلورین سره تعامل کوي. په نتیجه کښې دلته موږ او تاسو وایو چې دلته موږ او تاسو چې په لاس راکوي د الکانونو کلورینیشن چیرې 300 درجه تودوخه او د رڼا په موجودیت کې د دوی ترمنځ تعامل ترسره سي، د میتان کلورینیشن چې کوي په لاس راکوي او HCl تیزاب په لاس راکوي. او بالاخره که چیرې د دوام حالت کې بیا کلورین سره تعامل ورکړل سي، په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې د په څو پړاوونو کښې دلته موږ او تاسو اخیر کاربن تیترا کلورای چې کوي په لاس راکوي او HCl تیزاب هم څه شي کېږي ترې لاسته راځي. چې دې عملیه ته موږ او تاسو د هلوجنیشن عملیه وایي، چې او دلته کلورین تعامل ورسره کوي نو ځکه ورته د میتان سره کلورین تعامل کوي نو ځکه ورته د میتان د کلورینیشن بهیر یا تعامل وایو. راځو ګرانو زده کوونکو اوس د میتان فزیکي او کیمیاوي خواص وایي، چې میتان خپله موږ او تاسو ویله چې د پارافینو یو ډېر ساده مرکب و، د ګاز په کانونو کښې پیدا کېږي، 98% په طبیعي ګازاتو کښې شتون لري، 46,000 کیلو ژوله انرژي تولیدولی سي، خپله بې بویه، بې خونده او بې رنګه هوا ماده ده، نسبت هوا ته ډېر سپک دی. د غیر قطبي مالیکولونو ډولونو څخه شمېرل کېږي، چې د مالیکولونو تر منځ د واندروالز او لندن قوه وجود لري، او خپله میتان ګاز چې ده په اوبو کښې نه حلېږي. او په همدې ترتیب سره تاسو تعاملات ویني، دلته میتان ته که چېرې 0 درجه د سانتیګرید تودوخه ورکول سي، موږ او تاسو وینو چې ده کولی سي چې کاربون او هایدروجن ترې څه شي یو له بل څخه جلا یا بیل سي، او که چېرې بیا په همدې ترتیب سره 1500 درجه تودوخه ورکول سي، موږ او تاسو وینو چې دلته موږ او تاسو ته یو د ایتین او په نتیجه کښې هایدروجن ورڅخه څه شي کېږي ازادېږي. او په همدې ترتیب که چېرې د تودوخې درجه پرې کمه کړل شي، هم په همدې ترتیب سره درې اټومه هایدروجن او کاربون مون اکساید څه شي کېږي لاسته راځي. اوس رالو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د کړهییز مرکبات یا هم سایکلو الکانونه وایو، چې سایکلو الکانونه چې دي د الکانونو د کاربون د دوی چې دي د کاربون د اټومونو تر منځ حلقیي ډول یا حلقیي بڼه وجود لري، چې دا خپله د سایکلو الکانونو په نوم سره یادېږي. ساده مرکب یې د سایکلو الکانون د سایکلو پروپان ده، چې خپله درې اټومه کاربون درلودونکې ده، چې د پروپان څخه کښته مرکبات سایکل نسی جوړولی. او د هومولوګ سلسلې عمومي فورمول یې د سایکلو الکانون د هغه CnH2n ده، چې په دې ځای کې n د کاربونونو شمېر او 2n د هایدروجنونو شمېر موږ او تاسو ته راښيي. او تاسو وینئ په دې ځای کې د هومولوګ د سلسلې پر اساس موږ د سایکلو پروپان هغه جوړښت ده، کړهییز جوړښت، او همدې ترتیب د نورو سایکلونو جوړښتونه هم وجود لري. لکه دلته چې وینئ سایکلو پروپان چې د درې اټومو کاربون څخه جوړ شوی ده او یوه کړهیي رامنځته کړې ده، او سایکلو بیوتان تاسو وګورئ چې څلورو کاربونونو پر اساس باندې یوه کړهییز جوړښت جوړ کړی دی، یو سایکل جوړ کړی چې دې ته موږ او تاسو سایکلو بیوتان وایو، او د کاربونونو تر منځ یو ګونې اړیکه وجود لري. او په همدې ترتیب سره تاسو ګورئ سایکل پینتان چې خپل د پینځو کاربونونو څخه یو سایکل جوړ کړی، او سایکل هیگزان چې د شپږو کاربونونو څخه یې جوړ کړی دی، یو سایکل جوړ کړی دی. او بل د سایکل القانونو فزیکي خواص دي چې موږ تاسو په جدول کې هم وینو چې د سایکل القانونو هغه فزیکي خواص چې موږ تاسو ویلې د دې د ویشېدو له درجه او د ویلې کېدو له درجه د ایزلوک د القانونو سره د سایکل القانون د ویلې کېدو د درجه د سایکل پروپان او سایکل بیوتان د ګاز په بانه او سایکل القانون چې دي هغه د کاربون د اتومونو شمیر چې د هغه له دېر څخه پورته وي او دې چشتې په جامد حالت باندې موندل کېږي. نو په همدې اساس که چېرې وګورو پروپین په همدې ترتیب سره بیا دلته موږ او تاسو سایکل ته اړو، سایکلو پروپین د چې د جوړښت او په همدې ترتیب سره هغې مالیکولي فورمولونه دي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د سایکلو القانونو کیمیاوي خواص وایو. دا چې سایکل القانونه چې دي د کوچني کړي لرونکو سایکلو القانونه ته هغې کېدای سي چې جمعي تعاملات ترسره کړي چې د هغوی کړي چې د خلاصي جو القانونه او د هغوی د مشتقاتو څخه جوړیږي چې د القانونو دغه خاصیت کېدای سي چې دوی له ځانه څخه وشي، او یا هم د دې کړي چې د له پنځو څخه بیا تر اوو پورې کېدای سي چې د کاربون د اټومونه چې کې ولري او ثبات یې ډېر دی. نو د مشبو هایدروکاربونونو غوندې کولی شي چې تعویضي تعاملات چې کې سر ته ورسي چې یو هم د هغوی څخه په سایکل القانونو باندې د هغوی د هلوجنونو عمل ده چې دلته یوه کوچنۍ کړي ده، یا هم کوچنۍ کړي لرونکي سایکل القانونه دي د هغوی مشتقات د برومین سره چې کېږي په آسانۍ سره کولی شي چې څه وکړي، تعامل وکړي او په پایله کې د دوی کړي خلاص شي. د دې دغه کړي خلاصېږي یا هم ماتېږي او په نتیجه کې چې کېږي د دوی څخه د القانونو برونمي مشتقات چې کېږي لاسته راځي چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې د دې مرکب نوم د ډای، ځکه چې دوه اټومه برومین وایي چې ډای برومو الکینز سیو مرکب چې کېږي په لاس راکوي. او کچیر موږ تاسو د القانونو د سایکلو القانونو اوکسیدیشن تر اوسه په دې ذکر بیا موږ تاسو وایو سایکلو پروپان او دغه مشتقات چې په عادي تودوخه کې د پوتاشیم پر منګنایټ د محلول په واسطه کېدای شي چې په خونسا یا هم په الکلی محیط کې په اورو اورو ډول سرچشتي اوکسیدایز شي، او د کوي اوکسیدایزونو او یا هم د زیاتې تودوخه په واسطه کېدای شي چې نور سایکلو القانونو هم چې شي اوکسیدایز شي او بیا د دې کړي خلاصېږي او په نتیجه کې دوه قیمته تیزاب ترې چشکېږي لاسته راځي لکه تاسو چې په دې ځای کې ویني. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د سایکلو القانونو نوم ایښودنه وایي. د سایکلو القانون چې دي یا هم دا کړایت مرکبات چې دي د القانونو په شان د دوی ترمنځ موږ تاسو وینو چې یو ګونی اړیکه په واسطه دی یو له بل سره چشتي نشتي دي. د دوی ترمنځ د اړیکه چې د سیګما اړیکه په نوم سره یادیږي او د دوی د کاربون د اټومونو ترمنځ د اس پی دی هایبرید شته وجود لري. یو دوه درې د اس پی دی هایبرید شتون لري. نو په همدې اساس لومړی موږ تاسو د سایکل کلمه ذکر کوو او بیا وروسته د ټولو مرکب نوم یا د ټول کړي کې چې د کاربون د اټومونو شمیر ده په هغه اساس باندې د دوی نوم شوډره کوو. د مثال په ډول موږ تاسو لومړی سایکل بیا د ټول مرکب نوم پروپان او موږ سایکلو پروپان او سایکلو بیوتان سایکلو پینتان سایکلو ځان په دې طریقې سره کولای شو چې د دوی نوم ایښودنه ترسره کړو. رالو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د ارزونې برخې ته چې لومړی سوال د سایکلو القانونو په نوم ایښودنه کې د هغه ایزولوک الکان په نوم مختار دي چې کېږي ورزیاتیږي سایکل الکایل سایکلو الکایل او که الف او ب لاندې مطلبونه تعریف او توضیح کړي. پارافین هومولوګ ایزومیرونه دریم د لاندې مرکباتو فرمولونه ولیکي. ډای کلورو پروپان ډای ایتایل بیوتان او سایکلو پروپان سایکلو پینتان. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نن نوې ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېږي. تر بیا راتلونکي لوست پورې شی چارې ولرئ. Thank you.
ما تخواري ده خفكي.